قدمه څخه فارغ شوی وو او په 1400 کال کې د کابل په پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه د خپل د فراغت په ترلاسه کړی وو. احمدی په 1888 کال کې شپږم کال کې د مطبوعاتو څخه مخه کړې وه او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره د خبرنګار په توګه خپل کار پیل کړی وو او د ملي راډیو تلویزیون په بیلابیلو برخو کې د مرستیال او مدیر په توګه دنده ترسره کړې وه او دغه راز د بدخشان ولایت کې د ازادي راډیو خبریال هم پاتې شوی وو. نو د شمال ختیځ ځون خبریالان او فرهنګیان د دیان احمدي مړینه لویه ضایعه بولي او د لوی سکشن تعالی درګاه څخه متوفات جنت فردوس او دغه د درنې کورونې ته د زړه صبر او زغم غواړي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ازادۍ راډیو د یو پخوانی خبریال دیان احمدی د مړینې په اړه معلومات راکول. دیان احمدی تیر ورځ د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې په خاورو ته وسپارل شو، جنازه خاورو ته وسپارل شوه او نن د فاتحې مراسم په کشم ولسوالۍ کې د کورنۍ او عزیزانو لخوا اخیستل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د دې د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ رادیوي مجله خبريږي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزي پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشاعرې راپور برابر کړي.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګری یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه سیریا د بیا رغونې په اړه باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه راکړي.
فنکار برخه کې د کوزي پښتونخوا له وتل شاعر بخت زاده د دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غږ کې يم سپوختي چې څنګه يم پروت په شمه پتنګ څنګه وي داس يم نو.
په زرپانه کې به لند کیسه وفادار پړانګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، لویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل منځ مې ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمه خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بیبي حلیمه عالمه، فاضله او عارفه خزوه او د خپل رور عبدالقادر په کومک
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شی به ورته ژوند کله په جهان ده، پهلوان نمرمرینی مټه تاوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نه یې وینې که پکست کوې شیطان منافقه، نه یې وینې که پکست کوې شیطان منافقه، زه مړ کېږم ته چپ یې مسلمان منافقه. او زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پات دی، زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پات دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسان منافقه. او د ځوانانو
دا د یو ځواني مرګ، قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لوڼی چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و، د بلوچستان د زیارت زلی په سنځاوۍ سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنۍ زده کړې په سنځاوۍ کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په مساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګری کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبی غونډو کې هم فعال وو او د شعر او شاعرۍ سره یې مینه درلوده. د مترقی لیکوال تنظیم غړی هم وو او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبی غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعرۍ کې د پښتنو د یو ځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعرۍ کې پښتنه کړي چې زولي وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوستي او باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړاندې لونی سره یو ځای فعال ونډلرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ته ورغلی و چې د پولیسو له لورې ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالې کو او په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادری زمان د هواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد غلام محمد میمنګی د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 30 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکوهزاد څخه جلوه های زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپرې شوې دي. کوهزاد خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه. د مصر هواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هواد له مرمر څخه جوړه شوی هغه دروازه هم کې هودل شوی چې له هندستان هواد څخه دغه هواد ته وړل شوی ده. په دغه موزیم کې په 4200 بیلابیلو لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 3000 هغه توکي او ډالۍ هم هودل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوی دي. د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤل له موزیم څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللی ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پادشاه غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیای د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کیږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کې دونکو ظلم وغانده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغله او ترې راپورې برابر کړې.
د کونړ تکړه او خوږژبه شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نور لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نومیخه او د همدې په وسیله وجلې ټپی کړې او بې کوره کړې ده.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او رور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس داوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دې رب په کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالواری سیرت هم د پښتنو د روانو بېاتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوې او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي،
نو په ټوپک د خپل ورور مری اغي افغانا، نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي، کنړۍ دا من ژوند ته خوشحالېږي، نو په ما د هم د سولې څادر خور شي، نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکن ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي،
رحم کوا که بی طول وکړي بد به وکړي، که په خپل سر خبره ټول وکړي بد به وکړي، وی طالب لالی او امریکای بابو زړه دوستی ده، که اوس همدا ته به بابو له وکړي بد به وکړي. دا سوله نه ده، دا د نوي جنگ تابع نیول دي، مشره که دغه ډول سوله وکړي بد به وکړي. ملګرو زړه مې پړسولی دی اوږدو خبرو، همدې ناکسو نامسنګو او کګو خبرو، نن سبا هر سړی د من غرګی نه تغ وباسي، هر ځای جوړ شوی ګردی میز وي د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کښېني، خپلې شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دیوران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایاتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوي دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی، پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې پروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اروزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز وسنۍ خاص اروزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1324 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اروزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو، او پر هغه حکمرانۍ د یو شمېر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو، د یو شمېر نورو د لرې کېدو تر څنګ ترینکوټ هم د اروزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پرېکړې یو کال وروسته په 1324 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني، چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کېږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري، د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. اروزګان پخوا د اروکوزیا لرغونې سیمه پورې تړاو درلودی، له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنترولېده. د وخت په تیرېدو سره شوکا هم واکمنی پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سپاریانو لخوا کنترولېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمنۍ کړې دي. په اوولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمنۍ پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمنۍ پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتورۍ په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمېر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډېر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډېرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بېلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شکه پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوو ځانګړي دریځ درلودی او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفت وایي دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګې یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخت بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخت د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخت غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمان تخت غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخت غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخت پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچ شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کافر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کښې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغوني کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونې کلا د یو لوی غونډۍ په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم په کښې کې لیدل کیږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیندو پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچا ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویالۍ په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د سکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شویو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول، راړول، تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات ته رسېږي چې په موقع کارولو وروسته یې مقاومت ډېر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډېر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي. چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوشي پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډیره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او عابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤول ښاغلی ولفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي خو ګټه یې نه ده کړې، ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکې کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني آثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چیرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی شي نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه آثارو به ورغوئ او که چیرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصارف بیا ځای شي نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور پنی شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاورو لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی، چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي، چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کیږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ معدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې قسم تراش شوي ډبرې دي، دا اوس دښمن وړي په خلاص شای وړي هلته خیمې ورته دروي د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا وړل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي، ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اروزګانی اوسیدونکو د کلتور په اړوند ښاغلی خپلواک وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسني هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوښیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو راژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ یې د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو ډېر به شي، خلکو ته به هم اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو په کورونو نقشې وي د پلار په کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبورېږي چې دوی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي، یا هم په یونان کې د تورو اوبو کې غرق کېږي او یا هم دلته نشرو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور راژوندی کړو.
یو بل اروزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وایي، په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته، که چیرې پاملرنه ورته وسي نو ډېر شمېر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم ښه وي. توریالی صحیم وایي وروستیو څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی سوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اروزګان مرستیال والی عطاالله فضلي وایي دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغو لویو لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا د تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوي دي. دا فرهنګي او میراثونه چې دي دا اکثره د دولت د حکومت نه ملګوتي ساحو کې دي. د طالبانو ساحه ده او طالبان هم په فکري لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړ هم نه دي چې دا بېرته ورغول شي. یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړې، خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نو موړی وای هلی سچ د امنیتی سهوله پراخېدو سره به ل اطلاعات او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابداتو د څېړنې برخې ته لرغون پوهان راوستل شي څو دغه تشته تاریخي سیمو او ابداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسی.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شیرین پدیر کې په شیرین ګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړئ، نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو اخو لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعه ده کنه، سب ویل نو دغه مې ویلي دو. بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او په دې ژبه کې زه خوب وینم، نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم په هغه ژبه کې په کار ده چې سړی شعر ولیکي، نو ځکه زه پښتو کې شاعر یم.
د شاعرۍ د پیلولو نه مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقاعده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه و دوستي، خو داسې و چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم، استاد شاه ولي دی الله ډېر زیات عمر ورکړي، ما به هغه د هغه سندرې اورېدې، د هغه په دې آواز کې او د هغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف او داسې عجیبه غونتې اثر یې لاره، چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه هغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې، نو د هغې نه زه ډېر متاثر وم. دغه مې ډېر لوستې دي، ډېر مې اورېدلې دي، دغه هغه مې ډېر زیات اورېدلې دي. نه علاوه بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستی دی.
دانش صاحب، په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرې چې کومه لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو، حالات په خپل شاعری چې کوم ده شعر دا خو د معاشرې هنداره ده، په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي. حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نیشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي، نو حالاتو داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره تاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی، د دې څه وجه کېدای شي؟
بس دا خو دې ګوره زه سره شعوري هڅه ماننده کړې، خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګوره د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګوره د بره د باچا شپک جانه، ما کله پینګ دې بره قلم نه دی راغستی چې یاره زه سوچ وکړم او زه څه ولیکم. بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکل یم نه، نو بیا راته وروسته پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی؟ چا نه متاثر وي په دې لړ کې؟
یاره زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره، مدې معاشرې نه متاثره کېږم. پتی دا کوم حالات دي کنه هغه چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لاره او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي، نو دا پښتنه وینه چې بهیږي دا چې وینې نو خامخا سر خو کېږي.
دانش صاحب، د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه زه فن هغه چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهیم جانانه، خو خیال چې زورور چې چپا را نه اوږده شي
ډېر ښه.
زه د مفکرې زیات دغه کوم کنه،
د مفکرې پلوي ډېره زیاته. د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته لرو بر پښتنو ته څه غواړئ، څه پیغام ورسوئ؟
زما هغه زما یو غزل مات را یادېږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جی مینه ده الهام دی او خام دی، دغه سر دی دا پښتون دی، دغه سر دی دا تنه دی دا پښتون دی، او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کم، د هغې د تاریخ نه خبر کم، د هغې د کلتور نه خبر کم، او په دې باندې مجبوره کم چې موږ خپل تاریخ ولولو، موږ خپل کلتور خپل کو، د هغې نه ځان خبر کو، او بیا چې زمون خلاف څنګه کم سازشونه کیږي د هغې نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور د پاره یا په موجوده دور کې چې کوم ستونزې دي یا موږ له څه کول پکار دي، نو زه کوشش کوم چې دغه تلم داسې څه په اشارو کنایو کې کله کله خو ډېره صفا وایم.
دانش صاحب من ګورو په دې تیرو دوو لسیزو کې تاسو خپله هم یادونه وکړه دا پښتون بیلټ چې کوم دی دا پښتني سیمه چې کوم دی دا ډېر بد حالاتو سره تیریږي کا خوا پښتانه دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي دا ډېر بد حالاتو سره تیریږي. آیا من حیث یو شاعر شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ تاسو باندې هغه څه اغېز کوي دغسې حالات؟
یار ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو موږ خامخا متاثره کوي دغه حالات نه متاثر وزګه خوشیر کته سوچو کوي د 9/11 نه دیخو یا خاص کر بیا په تیر لسیک زمونږ د پښتو خو غونډې د شاعری موضوعات بدل شو مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله د جان او د جانان قصه هم کوله یا د ماخام او د جام قصه کوله اوس کته سوچو کې نو بیا خو دا دور د تیر لس کال به خاص کروي په دې کې خو نه د ګول ورځي وي نه د بلبل ورځي وي نه د جان ورځي وي نه د جانان ورځي وي نه د ماخام ورځي وي نه د جام ورځي وي نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې د لرې کا جمړې کا د برې کا جمړې کې دا یو نیم پکې پوه دی کافرې کا جمړې
را به شو د اوسني شاعران چې کوم دي تاسو خو ډېر رضایت شاعري مطالعه کوئ تابن اخوا د لرې پښتونخوا د برې پښتونخوا دغه د شعر د روان بهیر نه مطمئن یې آیا داسې خوشحاله یې چې دا شعر غوړېږي ورځ په ورځ هلته هم شاعران راټوکیږي دلته هم شاعران راټوکیږي نو د په ټوله کې دا روان بهیر چې کوم دی دې نه مطمئن یې خوشحاله یې ورته؟
او شکر دی زه خو تی مطمئن یم او خوشحاله هم یم ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي دا نوی چې کوم نوی کول چې دی نو دا شعر هم ښه لیکي او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوست هم کوي نو ښه فکر لري خوشحاله یم ورته زموږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
دانشته تاسو اکثر من ګورو تاسو په دې په ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا باندې همداسې هم چېرته پروګرامونه تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي ستاسو اکثر مینوال سره دا سوال وي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه څنګه کولی شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
نه کیسه ګورې بیا بیا دا شعر نه زما مخه په کاریږي دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د بره د باچا ما کله شعر نه دی لیکلی اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه او لیکلې تیار کتاب یې را راوړو ما ته بس چاپ یې کوي ما سره لیک نو نه مې دې لیکلې نو بس
په وروستیو کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینهوالو ته
چې بدرنګه شي رنګ څنګ وي داسې یم نو چې بدرنګه شي رنګ څنګ وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګ وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګ وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګ وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګ وي داسې یم نو ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه چې لو نه وي لونګ څنګ وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګ یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګ یم پروت په شمه په تنګ څنګ وي داسې یم نو درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه ته ړنګ پیژني ړنګ څنګ وي داسې یم.
ځوانانو ته بویه چې خپلې تجربې په کیسه‌ایز ډول ولیکي لوی خو به ل لیک سره آشنا شي او ل بل خو به ل نور سره خپل تجربه شریکی کړي وي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د راډیوي مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخیلی راوروي.
زرپانه وفادار پړانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې می لڅیرونکو حیواناتو ډیره سختي ګاللې د تور غره ویرون کې ناونه د پړانګانو خونې به خو هر ځل مترې په پوی هاو هاو چغو ځان ژغورلې دا د پړانګ د ځان ژغورنې دودیزه چوپانی چغه وچې پړانګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستي کوله. یوې تالندې ماسخوتن ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم. تر لږ مزل وروسته له خپلو دوه سوه میږو اوزو سره یوې څمڅې ته ور وختلم. کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه. کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم. تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې تر څو موزر حیوانات ترېنه وتښتي. خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډه پر ډوروډو جګ سر را ګوري. ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته. پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود. زه په ډار ډار ښکته شوم. د لاندینی ناو په یوه ډنډوکي کې مې یخینې تختې ورېژولې. مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ورپورته شوم. دسترګو له کنجونو مې یو ځل بیا پړانګ وڅاره. هغه نه خوځېده، ښایي چې خوب به وړی وم. لمانځه ته ودرېدم. له ویرې مې د پړانګ لورې قبله وګرځوله او یو بیروح لمونځ مې ادا کړ. تر سلام اړونې وروسته مې لالا سونه د اتنو پورته کړي چې د پړانګ شاته لرې د یوې ونې خاخونه خوځېدل او ماتېدل. چې ځیر شوم یوه توره یږه د ونې مات شاخونه صافوي. دوبوګنوونکې مشاهدې دا لحظې هم حیرانوونکې وې. د میګو او زوله مخه مې په کړوپه ملا څارله. یږې د ونې له خاخونو دوه پیړ او سیده لاستې جوړ کړل. هر یو یې څو څو ځلې په پنجو کې واړول را واړول. بیا یې له غبرګو ګوتو سره د پړانګ په لورې ورمخه کړه چې ور نږدې شوه. پر خوبه ولي پړانګ یې د ګزارونو ناتار جوړ کړ. پړانګ د پانډ او پړانګ پر ځای د پانډ او یږې تر منځ ګیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان ګزار کړ. یږه په خپله مخ یخه سینه لاړه. خوارکی پړانګ په یوه تیره څوکې ګټ ور برابر شو. د پړانګ اوسپنیز سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږې او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې سا ورکړ. زه راښکته شوم څنګ ته یې ورغلم. د وینه زبېښونکې پړانګ وینه د ناو خشک ګټ زبېښله او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکینې یختختې اوبولې. وخت و، زړه مې هم و، خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل وهم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپیره پرېښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ، خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ، نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سار په بدل له انسانانو سره وفا کوي، خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله د یوې لوستې شاعري حلیمې خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمه خټک. بی بی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره یو عارفه او عالمه خزه وه او د خپل وخت له ډیرو مروجو علومو سره یې آشنایي درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه وه او د پښتو ښه شاعر ویل. بی بی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د ښځو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به یې زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څه لیکلي دي. پټي خزانه هم د حلیمه په باب یو څه خوندي ساتلي دي. وغه دا دي چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکی کېده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملوستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه خزه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومه کې نورو ته لوست کاوه. قرآن عظیم شان هم یاد و او په پښتو ژبه یې خاص شعر ویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوي دي. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړي مقاله کې هم را نقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، سناخوانه په څو رنګه د رحمان شوم،
چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنه چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنه سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم و هر چاو ته چې ګورم واړ دی دی و هر چاو ته چې ګورم واړ دی دی د جمال په ننداره شادمان شوم غیر فکر مې لسړنه را بهر شو غیر فکر مې لزړنه را بهر شو پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو چې د بیل له یاره نکا په ګمان شوم نه پوهېږم چې ممتاز که نور جهان شوم د اشنا په فکر خوخه هسې شان شوم د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله پارتیان مات شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیوه بلخوا کک او ملکه دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګره ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو
ورېښمین خیال ماز دیگر ده لمر ساډوبه په افق دلویدیس آسمان لمنه تک سره ده دلمر سرستر گلا زیر دخته ته ګوري ځای ځای وریځې هم له رنګه پکې سری دي هلته لرې دی روان جنوب ختیځ ته یو سمن په تنده منډه بس سرکشه پرې د غره غوندې یو هسک قامت ښکارېږي شاته پیغلې ورنغېږه تا وکړې اوږدې زلفې یې د باد څپو ته ناڅي تر جانانه د پیروتې په شان تاو ده دوه بدنه پر یو بل خواږه تاوده دي غېږه ډکه د زرینې له جانان ده دا شیبه ورته ژوند ښکلی پر جهان دی پهلوان نه مرمرینې مټې تاوې بندیوان د چا د غېږې د زندان دی نن شپه ټوله د جانان تر څنګ سفر دی د ښایست او مینې تاج نن په سر دی کک تږی شو د یار سترګې به نوش کړي د جانان شونډې به وڅښي تر مسته د ملک عشق نن زړه کې خروش کړي نن شپه چېرته لالزار کې د دوی شپه ده تر هیرمنده لویه لار کې د دوی شپه ده د هیرمند تر څنډو ډېر مزل لا پاتې دغه شپه د ژوند تر ټولو خوږه شپه ده په دښمنو برای یو خوا جانان بل خوا پر دوه زړونو د مراد وږمه خوره ده هیرمند غواړي مینان تر خپلې غاړې چې یو بل سره د مینې په خوند پوشي د څپو د مستانه شوخیو خواته په خوږو د یو نوي پیوند پوشي سمن زی په منډه منډه تر هیرمنده چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي راز و نیاز باندې ماړه دوه مینان کړي عشق لویو حماسو د منځ ټکی عشق د هرې اتلوالې د زړه زړی د عشق شور دی چې ودان لوی ساکستان دی عشق له بسته تر زرنګه لا روان دی د عشق زور دی چې هیرمند دی د ساکان هیرمند مست دی هیرمند غاړې غاړې غورځي هیرمند خپلو میلمنو ته لارې څاري هیرمند تږی دی چراشی دو مینه هیرمند تږی دی چراشی دو مینه د څپو تندی کیږدي پر لمنه پیړۍ وشوي چې هیرمند څپې څپې دی مست سرکشه ډک له شوره له هیبته سین د کک زرینې عشق ته سلامي دی سین د کک زرینې عشق ته سلامي دی له هغه وخته تر ننه لا جاری دی
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.